نننای افغانستان د یو نامار راډیو خبرونه
هغه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خبرونه کې
د ښځو حقونه
ښه حکومت ولی
بشري حقونه
سوله او پرمختګ
دا او ډېر نور څه
د نننی افغانستان په خبرونه کې ګران اوریدونکو سلام پر تاسو توربګي امر خیلیم د نننی افغانستان دی وبلې خبرونه په وړاندې کولو چې موضوع ده د اداري فساد پر وړاندې هڅې ساسو په درانه چوپړ کې خو مخکې تر هڅه به د یونما هندارا زما له همکار څخه واورو چې په یوه اونۍ کې د یونما ځینې فعالیتونه پکې رانغاړل شوي زما همکار او د یونما هنداره
په کابل کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ یوه غونډه جوړه شوه ترڅو د بشري حقونو له مدافعینو سره مرسته وکړي چې خپلې چارې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له نظام سره په مطابقت کې ترسره کړي په دې غونډه کې د مدني ټولنې استازو او بشري حقونو د مدافعانو په ګډون له دیرشو څخه زیاتو کسانو برخه اخیستې وه چې له کاپیسا پروان میدان وردګ او لوګر ولایتونو څخه یې استازیتوب کاوه د دې غونډې په اوږدو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سیستم په اړه د دوه کتابونو د مدني ټولنې فضا او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سیستم په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړل شول چې روانه میاشت په مزار شریف کې خپاره شول روانه اونۍ یونما د هزاره ټولنې له یو شمېر استازو سره د یوې ناستې کوربه وه د یونما د ماموریت د یوې برخې په توګه د دې آزاد بحث مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالې پارنیلا کارډل کوله په ناسته کې په ګڼو مسایلو بحث وشو چې یوه پکې د تیر جولای په درویشتمه نیټه په کابل کې په سوله ییز لاریون برید و چې داعش یې پړه په غاړه واخیسته او په نتیجه کې یې 15 کسان ووژل شول او 400 نور ټپیان شول په دغه ناسته کې د هغه برید په اړه د یونما د بشري حقونو د خپلواکو پلټنو موندنې له برخوالو سره شریکې شوې یونما د هغه برید په اړه یو رپورټ برابر کړی چې ډېر زر به نشر سي په کابل کې د لومړي ځل لپاره یو رستورانت د ښځو لخوا د ښځو لپاره پرانستل شو یاد رستورانت د دې لپاره پرانستل شو تر څو په بازار کې د ښځینه رستورانت د نشتون تشه ډکه کړي او د ښځو او کورنیو لپاره خواړه برابر کړي دې رستورانت ته هغه نارینه چې له کورنیو سره مل وي هم تللی شي د دې رستورانت جوړونکي وویل یاد رستورانت د کورنیو د تاوتریخوالیو د قربانیانو لخوا پر مخ وړل کیږي
اوردونکو خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست که چیرې غواړئ د یونما او د هغه د فعالیتونو په اړه لا ډېر پوه شئ نو کولی شئ د یونما پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ او هلته یې په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړئ همدارنګه که غواړئ چې پوښتنو او نظرونو ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو نو همدلته په فیسبوک کې د یونما پښتو په پته راسره شریکولی شئ او اوس هم د اداري فساد په اړه د هڅو موضوع زموږ ځینو هیوادوالو خپل نظرونه او تجربې له موږ سره د یونما پښتو فیسبوک پاڼې له لارې شریک کړي دي اجمل صدیقي د کابل ښار نه لیکلي چې د فساد پر وړاندې مبارزه باید موږ تر هر څه دمخه له خپل ځان ماشومانو او کور څخه پیل کړو ځکه یوه ښه کورنۍ کولی شي یوه ښه ټولنه او هیواد ولري د نورو دوستانو نظرونه به د خپرونې په پای کې درته خپاره کړو له موږ سره اوسئ په اوسنۍ خپرونه کې نننای افغانستان
د یونما او نیزه راډیوی خبرونه
فساد د هر ټولنې له ګواښه ډکه ناروغي ده چې له منځه وړل یې ناشونی مګر د کچې راټیټېدل یې د ټولو دولتونو موخه ده په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې د هڅو سره سره بیا هم خلک د بېشمېره فساد شاهدان دي یو له مهمو کارونو چې د اداري فساد د لمنځه وړلو په موخه باید ترسره شي د قانون ټینګښت دی حکومتونه دنده لري چې د دې ستونزې پر وړاندې باید ګړندۍ مبارزه وکړي او د حل لارې چارې ورته وپلټي لکه څرنګه چې د بن دویم کنفرانس چې په 2011 کال کې جوړ شو د افغانستان پخوانی ولسمشر ژمن و چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او مرسته کوونکو هیوادونو هم پر خپلو مرستو ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي دې کنفرانس کې په خپله وینا کې له افغان دولت څخه وغوښتل تر څو کورنۍ اصلاحات په ځانګړې توګه د فساد پر وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر ښاغلي اشرف غني په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په اوږدو کې په نامه یوه کنفرانس کې چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړه شوې وه وویل:
The people of Afghanistan elected me because I promised them that I'll
د افغانستان خلکو زه ټاکلی یم ځکه ما له هغو سره ژمنه کړې چې له اداري فساد سره به جدي مبارزه کوم. تاسو مو د دې لپاره دلته رابللي یاست تر څو ډاډمن شئ چې خلک موږ او تاسو په دې پوه شو چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ کوم مخالفت نشته. د جمهوري ریاست او ټول دولت د هڅو اصلي محور باید د اداري فساد له منځه وړل او په هغه پوهېدل وي. دا چې د فساد ستون یو ملي شرم دی نو موږ اړتیا لرو چې باید هغه وپېژنو. د فساد له منځه وړلو نه پرته به موږ کوم عزت ونه لرو او د دې وړتیا به ونه لرو چې خپل بیرغ په نړیوالو غونډو کې پورته او په هغه وویاړو، ځکه د فساد سیوری به د تل لپاره خور وي.
د ښاغلي غني د معلوماتو پر بنسټ د کابل بانک د دوسیې څېړنه د فساد پر وړاندې د دولت یو له جدي اقداماتو څخه شمېره کېږي چې عاملین یې هم محاکمه شول. د ګمرکونو د ستونزو د حل لپاره 40% کارکوونکي له دندو څخه ګوښه کړی شول. ښاغلي غني همداشان وویل چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه 600 قاضیان له خپلو دندو ګوښه او یا هم نورو ځایونو ته تبدیله شوي دي. د اداري فساد د له منځه وړلو په موخه په دې وروستیو کې د عدلي او قضایي مرکز په نامه یو بنسټ جوړ شو چې د ولسمشر، اجرایه رئیس او لوی څارنوال تر نظر لاندې به کار کوي. د دې مرکز د جوړېدو موخه له اداري فساد سره مبارزه ده چې تر څو د اداري فساد پر وړاندې مبارزه په بشپړې همغږۍ سره پر مخ ولاړه شي. د نوموړي مرکز د چارواکو په وینا له اداري فساد سره مبارزه د قانون په پلی کولو او د جرمونو په کشف کې به په دریو برخو پوره دقت، چټکتیا او قاطعیت کې جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان ښاغلی بصیر عزیزی په دې اړه وایي:
د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل د افغانستان د حکومت هغه اساسي ګام ده چې دا ګام پورته کړی ده. په دغه مرکز کې خوزاد د سره محکمې څارنوالان د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا او پولیس د کورنیو چارو وزارت لخوا یو جای کار کوي. دروی د خپل منځ کې هماهنګي به ولري. دا مرکز لکه یو ماشین چې د فساد په وړاندې څنګه مبارزه وکړو او څنګه دغه وایرسونه په دغه اداراتو کې پیدا کړو دا پیل شوی ده. او دغه ځانګړی مرکز د فساد په وړاندې د مبارزې دپاره چې جوړ شوی ده دوی کاملا صلاحیت لري چې په هر سطح چې هر څوک وي د افغانستان حافظه قوانین نقضی یا فساد کوي په افغانستان کې دوی تحقیق کیږي، محاکمه کیږي، قانون دنیو باندې تطبیقیږي.
ښاغلی عزیزی همداشان وویل په اداري فساد پورې د اړونده دوسیو ټول کارونه به په همدې مرکز کې ترسره کیږي. هغه همداشان ټینګار وکړ چې د اداري فساد پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز به په بشپړ ځواک په فساد د تورنو چارواکو پر دوسیو چې په هر کچه وي کار وکړي. مګر په هیواد کې د فساد د له منځه وړلو په موخه د قانون ټینګښت یو له مهمو برخو څخه شمېرل کیږي. د قانون ټینګښت هغه حالت دی چې د ټولنې هر غړی د قانون په مرسته لارښوونه ورته کیږي. له ولسمشر نه نیولې بیا د ټولنې تر کوچني غړي پورې د قانون تابع دي او هیڅوک له یو بل نه غورهوالی نه لري. او هغه کسان چې په قدرت کې دي له خپل صلاحیت څخه ګټه نشي اخیستلی او قانون یو شان په ټولو پلی کیږي. عدلی او قضایی سیستم چې د قانون پلی کوونکې مرجع ده باید بې پرې وي. په ټوله کې د پرېکړو نیونې بهیر باید د زور او زر د خاوندانو له اغېزو څخه خوندي وي. ټول د قانون پر وړاندې یو شان دي. کله چې په ټولنه کې قانون ټینګ وي کومې مرجع چې قانون پلی کوي نشي کولی د جرم پر وړاندې یو شان بېلابېلې رایې او بېلابېل تفسیر ولري. نننی افغانستان
د یوناما او نیزه راډیوی خبرونه.
په افغانستان کې نه یوازې حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم دې ته اړ ویستلې چې تر څو له دې سترې ستونزې سره مبارزه وکړي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د پریکړې لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د استازي دفتر یوناما دنده لري چې له افغان حکومت څخه ملاتړ او له نږدې ورسره کار وکړي. ترسو د افغانستان دولت وکولی شي د فساد د لمنځه وړلو په برخه کې لسترو بریالیتوبونو سره مخ شي. نو ځکه یوناما او افغان حکومت به په ګډه دوه کلنی ریپورټونه د اداري فساد په اړه جوړ او خپاره کړي چې د ځینو بهرنیو ادارو او افغانانو لخوا برابرېږي. د یوناما دفتر د قانون د ټینګښت د برخې مسؤول مایکل هارتمن په کابل کې په یوه خبري ناسته کې د فساد د شتون او د لمنځه وړلو په اړه یې څلورو ټکو ته په اشارې سره وویل:
Preventing opportunity for corruption, promoting transparency in all aspects of government, holding corrupt officials and their accomplices.
زه دلته څلورو ټکو ته چې عبارت دي له د اداري فساد لپاره د فسادونو څخه مخنیوي، د حکومت په ټولو برخو کې رونوالی، د ټولو مسؤلیتونو پر وړاندې حساب ورکونه، او هغه کسان او همکاران چې د اداري فساد لامل کیږي باید له دندو ګوښه کړی شي، او څلورم هم د پرمختګ پر وړاندې د خندونو لرې کول دي تر څو له دې لارې یو افغان وکولی شي خپلې اړتیاوې پوره کړي. زما له انده د فساد د مخنیوي لپاره باید د پروسیجرونو لړۍ ساده او اسانه شي، او د یادېدو ده چې په دې اړه باید خلک او مدني ټولنې هم له ځانه سره ولرو تر څو هغوی په اسانه توګه وکولی شي له ټولو برخو خبر او خپل عمومي او انفرادي حقونه تامین
کړي. And political process to make sure through their own pressure that change is made.
خو د ځینو په اند تر هغو چې په هیواد کې اساسي قانون پلی نه شي او کار اهل د کار ته ونه سپارل شي د فساد په اړه مبارزه به ګټورې پایلې ونه لري. اصلاحات یو بل له هغو موضوعګانو دی چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګټوره ده او د حساب ورکونې او روڼوالي لپاره زمینه برابروي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی د اصلاحاتو په اړه په یوه خبري ناسته کې وویل:
موږ د جلال ماب ډاکټر اشرف غنی د دولت په نوملنۍ وختونو کې پیشنهاد وکړ چې په 14 کالو کې دغه قوانین چې جوړ شوي دي دا د افغانستان د شرایطو دپاره د تطبیق قوانین نه دي، باید په دې باندې یو تجدیدي نظر وشي. دا قانون باید سهل شي. دا قانون هغه موانع چې د دې قانون د تطبیق دپاره په جامعه کې موجود دي هغه باید رفع شي. قانون د فار منګه اداري تخنیکی او مسلکي ټیم د تطبیق د فار نه لرو په اداراتو کې. هر قانون چې راشي تاسو فکر وکړئ، ډاکټر په تجارت کې ناسته، انجینر په شفاخانه کې ناسته، دا کډری سیاست ته کو جوړوي راځي د دې ځای نه چې روکو چې کار اهل کار ته وسپاري. هغه څوک چې قانون ته جوړي او د تطبیق مسؤلیت لري هغه قانون نه تطبیقوي.
خوغلی الکوزی په دې اړه یو بیلګه هم داسې بیان کړه:
د مثال په ډول یو سړی چې په تدارکاتو کې پروژه جوړي چې زه به دا سړک جوړوم یا به بند جوړوم، اول دا هغه ځای وکیلان دې ته ناستي چې زما یې سړکه، د هغه ځای زوروران دې ته ناستي چې زما حق راکړه. دا سرمایهدار به دا پروژه څنګه تطبیق کړي؟ کیفیت د پروژې ښکته راځي. که 100 میلیونه ډالر وي 50 میلیونه موږ ورکوو زورورانو ته، او به خپل ظالمان شو نیمه خپل خرو، بالاخره 50% په پروژه ولګو. پروژه سبا خرابې، سرکم خرابې، پولم خرابې. بلان په دې خاطر باندې که هر څومره اصلاحات په قوانینو کې راوړو او دا موانع رانوړو، دا موانع د من نه ویني شو، د فساد په ضد مبارزه په الفاظو او په بیانونو نه کیږي. هغه څوک چې قانون نه تطبیقوي او قانون جوړوي د قانون منګولو ته وسپاري، بلان په دغه صورت کې کېدلی شي چې اصلاحات راشي.
ګران اوریدونکو، تاسو د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی خبرې اوریدلې. محترم اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځي چې د نننۍ افغانستان د راتلونکو خپرونو په اړه واورو. ګرانو اوریدونکو، زموږ یوه راتلونکې خپرونه اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه ده. که چیرې په دې اړه پوښتنه یا نظر لرئ، نو له موږ سره یې د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې له لارې شریک کړئ. هڅه به وکړو چې د هرې خپرونې په پای کې ستاسو نظرونه اوریدونکو ته ورسوو. هیر مو نشي چې ستاسو پوښتنو او نظرونو ته سترګې په لار یو. دوستانو، بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست. خپرونه د اداري فساد پر وړاندې د هڅو او د هغه د لمنځه وړلو پر موضوع غځوو. د افغانستان حکومت هڅې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د دې لامل شوی چې نه یوازې په پلازمینه بلکې د سیمې په کچه مبارزه له ښو لاسته راوړنو سره هم مل وي. د نورو ولایتونو ترڅنګ د پکتیا ولایت یو له هغو ولایتونو دی چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې تر ټولو مخکې دی. د خوست ولایت د والی ویاند مبارز زدران په دې ولایت کې د فساد د شتون په اړه وایي.
په خوست کې هم مونږ نه وایو چې اداري فساد په دولتي ادارو کې شتون ونه لري، بلکې دا موضوع شته. ولې د پخوا په پرتله یې په کچه کې یا په ګراف کې د پام وړ ټیټوالی راغلی؟ لامل یې دا ده چې د خوست ولایتي ادارې رهبرۍ او په مجموع کې ولایتي ادارې چارواکو د دغه شومې او ناوړه پدیدې په اساس چې د دولت او ولس ترمنځ یې واټن په پخوا وختونو کې ډېر زیات منځته راوړی و، دې ته ژمنه شوه چې د دغه فساد په وړاندې به جدي مبارزه کوي. لومړی پلان دغه چې باید په ځینو هغو ادارو کې چې خلک ورسره زیات لاس او ګریوان دي، ورسره مثلا لکه عدلي او قضایي ارګانونه، په دې کې باید د دولت د رهبرۍ سره په تفاهم بنسټیز اصلاحات منځته راشي. ولې په دغه برخه کې د ولس همکاري هم د ولایتي اداره سره ډېره اړینه ده. زه په ټولو ولس باندې غږ کوم چې که په هره اداره کې ستاسو قانوني کارونه د ځینو شخصي عقدو یا توپیري چلندونو او یا هم د اداري فساد یا د څه لاسته راوړلو په خاطر باندې ځنډېږي، دوی باید د ولایت مقام سره تماس ونیسي. انشاءالله موږ به د دوی ستونزې ته په وخت سره رسیدګي کوو. چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې دوی ته بېځایه سرګردني جوړه کړي.
خلک په ټوله کې له دولت او نورو بېلابېلو ادارو څخه تمه لري چې تر څو د فساد په له منځه وړلو سره په ټولنه کې د پرمختګ او پراختیا زمینې برابرې کړي.
نوم مې سید حبیب سمیم دی او هغه څه تغیرات چې لازمه ده، هغه څوک چې په فساد کې ښکېل دي یا فساد ته زمینه سازي کوي، د هغوی نه پوښتنه وشي او دولتي څارنوالۍ او نورو ارګانونو ته راکش کړل شي. عموما دلته ځینې ادارات شته چې هغه ځینې کارونه د دې لپاره ځنډوي چې دوی یو څه ته پکې سترګې پټې کړې وي او د یو چا کار لږ ماتلوي یا وعده ورکوي چې سبا راشي بل سبا وي اوس نه کېږي او یا خیله ورته پیدا کوي. باید دغه خبرې چې د دې لپاره یو څوک ځنډول کېږي، مخامخ څوک چاته نه وایي د پیسو اخیستلو، خو یو بهانه به وي. د دغه بهانې مخنیوی هم پکار ده چې باید ونیول شي.
زمانم سیف الله حیات دی. امیدوار یو چې دغه د فساد پر وړاندې به اړین ګامونه واخیستل شي او له یاده باید ونه بسو چې تر دې مهاله په دې برخه کې اړین او مهم ګامونه هم اخیستل شوي دي. هغوی چې رشوت اخیستلو او په اداراتو کې فساد کولو، د دوی پر وړاندې عکس العمل ښودل شوی دی او دوی د څارنوالۍ ته او قضاو ته هم معرفي شوي دي. موږ د خپل هیواد په اداراتو کې کاربند شوی دی. تر دې مهاله زمونږ څخه د رشوت غوښتنه نه ده شوې، ولې هغه د خلکو استازیتوب موږ نشو کولای چې دوی په دې مورد څه وایي.
د حکومت ترڅنګ مدني ټولنو هم تر ډېره هڅه کړې چې د سیمه ییزه اداراتو سره په همغږۍ یو ځای د دې کرکجنې پدیدې پر وړاندې مبارزه او له هېواد څخه یې ریښې د تل لپاره وباسي. د پروان ولایت د مدني ټولنې مسؤول محمد اسماعیل پرویز په دې اړه وایي:
از او جایی که واضح است حکومت و دولت
لکوم از آیا چه مکت واضح ده دولت د طولن د آباده او پراختیا لپاره کم کارونه چه کوی دو دوی ده کارونه پا سم توگه مخته نزی. نو دلته اړینه ده چې یو داسې کس وي چې د دوی پر کارونو مشورتي نظر او د ټاکنو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. واضح خبره ده چې د حکومت له منځه یا خپله د دولت کارکوونکي نشي کولای اصولا دغه کار وکړي، مګر په ټولنه کې باید داسې وګړي وي چې د مدني ټولنې په بڼه ورسره کار وکړي او دولت ته د سمې لارې لارښوونه وکړي او خلکو ته د هوساینې زمینه برابره کړي.
جهت رفاه و آسایش و مسئولیت مردم اینا فعالیت های خود را داشته باشند.
تا سن که اونه ده اکتوبر په 15 نیتا به اروپایی اتحادیه او ده افغانستان حکومت ده افغانستان په اړه ده بروکسل کنفرانس کور بوی. په دې ناسته کې تمه کیږي چې د نړۍ دیرش نړیوال هیوادونه ګډون وکړي. نوموړی ناسته به د افغانستان حکومت لپاره داسې یو چوکاټ جوړ کړي چې خپل لید او اقدامونه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو په اړه پکې ځای پر ځای کړي. همداشان دغه ناسته به نړیوالې ټولنې ته یوه موقع وي چې د افغانانو د سولې او پرمختګ په بهیر کې خپلې ژمنې د مالي او سیاسي ملاتړ په برخه کې تازه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچي یماماتو په نیویارک کې د امنیت شورا له ناستې وروسته په یوه خبري ناسته کې وویل:
ولسمشر غنی او حکومت یې په جدي توګه له فساد سره مبارزه پیل کړې. هغوی له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز رامنځته کړی چې په فساد تورن لوړپوړي چارواکي به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې نیسي. له نیکه مرغه دا چاره به د افغانانو ترمنځ د باور فضا له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. د بروکسل کنفرانس یو مهم پیغام داده چې افغانستان راتلونکي څلور کلونه لري څو پرمختګ وکړي او د په ځان بسیاینې لپاره اړین بنسټونه رامنځته کړي.
تاسو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچي یماماتو خبرې اوریدلې. نننی افغانستان
د یوناما اونیزه راډیوي خپرونه.
ګران دوستانو، دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه. له تاسو ټولو ګرانو دوستانو نړۍ مننه چې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه له موږ سره شریکوئ. د خپرونې په دې برخه کې راځئ چې زموږ د څو تنو هیوادوالو نظرونه چې د یوناما په پښتو فیسبوک پاڼه کې له موږ سره شریک کړي زما له همکار څخه واورو.
د فساد پر وړاندې مبارزه باید موږ تر هر څه د مخه له خپل ځان، ماشومانو او کور څخه پیل کړو، ځکه یوه ښه کورنۍ کولی شي یوه ښه ټولنه او هیواد ولري. تورګل صفی لیکلي، تر څو چې په افغانستان کې هغه خلک چې په فساد ککړ دي اعدام نشي، فساد به ورک نشي. غفار دوست لیکلي، فساد په اسلام کې لویه ګناه ده او ولسمشر اشرف غنی په دې لاره کې ډیر کوښښ کوي چې د فساد ریښې وباسي. وطن مو مور ده، د مور سره فساد باید ونه شي. انسانیت فساد نه قبلوي، علمت فساد نه غواړي، الله جل جلاله او رسول یې فساد منع کړی دی. عمر فاروق لیکلي، د عالمانو د تبلیغ له لارې کیدای شي فساد ورک شي، ځکه چې خلک باید حلالو او حرامو څخه خبر شي. ذاکر رحیمی لیکلی، که څه هم خلک له حلال او حرام څخه خبر دي، مګر په افغانستان کې فساد یو دود ګرځېدلی چې له منځه وړل یې ډېر ستونزمن دي. سنگر پټان لیکلی، په سلو کې 50 فساد اداره کوي، خو 50 سلنه یې موږ کوو. دغه ستونزه هغه وخت حل کیدلی شي چې موږ عام خلک مبارزه وکړو. زلاند خوشحال لیکلی، د فساد د مخنیوي لپاره ملي ذهنیت او انساني وجدان پکار دی. ډیری لوړپوړي چارواکي چې واک په لاس کې لري د فساد اصلي زیږنده دي.
ګرانو، تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. که چیرې زموږ د خپرونې په اړه نظر یا نیوکه لرئ، که چیرې غواړئ هغه موضوعګانې چې تاسو ته ډېرې مهمې دي او غواړئ له موږ سره یې شریکې کړئ، نو کولی شئ د 0995 او 0995 شمېره ټلیفون او یا هم د یوناما ریډیو اتیون دات او ار جی برېښنالیک له لارې له موږ سره شریک کړئ. همداشان کولی شئ موږ د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې www.unmission.org کې هم عمومی او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. تر بیا مو الله مل شه.